همشه لیډیو پروانو پرونو کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وسته وخت ورځي دولس بجې شوي د خبري غړي کې د نو رپورټونو ترڅنګ اوري د عوامي نېشنل ګوند احتجاج د کورنو پکتیا مشرانو جرګه او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځو بوروال کاکړ ته چې تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د پښتنو د شناخت کارډونو بندول کېدو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي نه ولایتونو ته یې 4.5 میلیونه درسي کتابونه رسولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دوی دې ته تیار دي چې د شمالي کوریا مسله له چین پرته هواره کړي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د پښتنو د شناخت کارډونو د بندول کېدو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو غونډې ته وویل چې د ګوند ټول سنیټران به تر هغه وخته د پارلمان مخې ته ناست وي تر څو چې دا مسله نوي هواره سوي.
حاجی غلام محمد بلور صاحب، امیر حیدر خان هوتی صاحب اور پارٹی کے سب سینیٹرز
حاجی غلام احمد بلور، امیر حیدر خان ہوتی او د ګوند ټول سینیټران باید پارلمان د ودانې مخې ته کینی او بوک هړتال وکوي. زمون وزیر داخله ډیر هوشیار دی، خو د کله نه چې دی وزیر جوړ شوی دی نو کارونه یې سم نه دي. معلومه نه ده چې ولې د وزارت نه پس یې پښتون دښمنی پیل کړې ده.
تر دې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم څو ځله پر دې مسله احتجاج سوی و چې د دوی په وینا پاکستاني حکومت د لکونو پښتنو شناخت کارډونه بند کړي دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت دا خبره ردوي. د پاکستان د احتساب اداري امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد کیسر په اړه د پلټنې وسی. دا له هغه وروسته ده چې یاد ادارې ته د ناڅرګند سوو کسانو لخوا شکایت سوی چې اسد کیسر درغلي کړی دی او له خپلې دندې یا د خپلوانو لپاره ګټه اخیستې ده. خو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد بیګا مشال رډی ته وویل چې دا تورونه بی اساسه دي.
سازش پته باندې د سپیکر بدنامول کو ناکام کوشش تا او مونږ دې لپاره قانوني فایټ هم کول غواړو. ان شاء الله دا خبره به مونږ یو سر ته رسو چې د خلاف چې دا یو انانیمس کمپلینټ باندې دورا د غشوې دا او دې کې څوک هم انوال دی هغه به ان شاء الله مونږ اخري حد پورې غیت کیږو ان شاء الله.
په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلي چې اسد کیسر باید تر هغه وخته د سپیکر له دندې لاس واخلي تر څو چې دا مسله نوي هواره شوي. د پاکستان پوز وایي د تراګری په تور کې 2 نور کسان په دار کړی دي. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د 2 کسانو ته د سې شنبې په ورځ د پنجاب په ساحوال کې د مرګ سزا ورکړل سوې ده. بیان لیکي چې د 2 کسانو په تحریک طالبان پاکستان پورې اړه درلوده او دوی امنیتي او ولسي وګړي وژلي. د بلوچستان ډاکټرانو ویلي دوی د صوبې په هغو سیمو کې صحیح کیمپونه لګوي چیرې چې خلک د علاج برخه کې اسانتیاوې نه لري. د ډاکټرانو د مرستندوی لاسونو په نامه سازمان مشر ډاکټر شیرزمان د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به په دې لړ کې لومړی 3 ورځنی کیمپ د جمعې له ورځې په ژوب کې لګوي. ډاکټر شیرزمان وویل چې په دې کیمپ کې به د زړه او سترګو د اپریشن په ګډون د هر ډول ناروغیو علاج کیږي. د پاکستان پوځ د ناقانونه ګرځول سوی پیپلز امن کمیټي مشر وزیر بلوز د جاسوسۍ په تور په ولکه کې اخیستی دی. دا خبره د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور د یاد ادارې پر ویبپاڼه په یو بیان کې کړی. دا ویلي چې دا ګام یې د پوځ د پټو معلوماتو قانون له مخې اخیستی دی. د میجر جنرال آصف غفور په وینا پر وزیر بلوز تور دی چې د بل هیواد استخباراتي ایجنسۍ ته یې حساس معلومات ورکړي دي. وزیر بلوز د 2014 کال د ډسمبر پر 9 نیټه انټرپول په دوبۍ کې نیولی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد هغو 9 ولایتونو ته یې 4.5 میلیونه درسي کتابونه رسولي دي چې په ژمي کې نه وو رسېدلي. دا خبره د یاد وزارت د نشریاتو مشر کبیر حکمل بیګا مشال رډیو ته وکړه.
دا کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي.
کبیر حکمل زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به پکتیا، پکتیکا، خوست، فاریاب، دایکنډي، بامیان او نورستان ته 3.5 میلیونه نور درسي کتابونه ولېږل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دوی دې ته تیار دی چې د شمالي کوریا مسله له چین پرته هواره کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ ناوخته پر ټویټر پاڼه ولیکل چې شمالي کوریا ځان ته مسله جوړوي. هغه وویل که چیرې چین د دې مسلې په هواري کې ورسره مرسته وکړه نو ښه به وي، ګنې نو امریکا به یې له چین پرته هواره کړي. نوموړي وویل چې ده د چین ولسمشر ته دا خبره څرګنده کړې چې که د شمالي کوریا مسله هواره کړي نو له امریکا سره به تجارتي تړون ډېر ګټور وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل چینایي سیال ژی جینګ پینګ سره د اپریل پر 6 او 8 نیټه د امریکا په فلوریدا ایالت کې کتلی وو. نوموړي تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی چې که چین د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو مخه ونه نیوله نو امریکا به بیا په خپل سر پر ضد ګام اخیستلی سي. چین له شمالي کوریا سره پوله، نږدې اړیکې او تر بل هر هیواد زیات نفوذ پرې لري. اروپایی ټولنه وایي پر ایران یا بندیزونه تر راتلونکي یو کاله پسې غځولی دي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د جرګې لخوا د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل شوي چې دا ګام یې د بشري حقونو په اړه د ایران ریکارډ ته په کتو اخیستی. بیان وایي چې په ایران کې له بشري حقونو د جدي سرغړونو له کبله به دا بندیزونه د 2013 کال تر اپریل پورې دوام ولري. دا بندیزونه په 2010 کال کې لګول شوي وو او د ایران د ایټمی پروګرام سره یې تړاو نسته. د خبرونو پای او سم تاسو د موسمال او د کرنسی به ل رابع اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو پاؤنډ په 1.21 روپۍ او په 1.22 روپۍ یو درهم په 28.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 45 او په کوټه کې 10 او 8 وي.
اوزن کو خبونه مولا ماشاءالله دی وردل تاسې زمک پرونی په ماشاءالله ډا کام هم اور دی شي. د ګړې خاورې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند نه نه د پښتنو شنخت کارونو بلاکېدو پر ضد احتجاجي ناسته او لوګي هرڅال پیلوي. د دې ګوند مشر وایي دا یوازې د 3.5 لک پښتنو نه بلکې د 3.5 لک خاندانونو مسله ده.
یہ صرف 4.5 لاکھ بندوں کی بات نہیں، یہ 4.5 لاکھ خاندان ہیں. وہ اسکول میں داخلہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کے والدین کے پاس شناخت کارڈ نہیں.
د کور میں پکتیا مشرانو د یوې جرګې د لارې له خپلو حکومتونو او ولسونو غوښتي چې سیمه له وسله والو پاک کړي. په پاکستان کې افغان سفیر وایي هیواد یې د پاکستان لخوا پر پوله د ازغن تار پر لګولو خفه دی.
اوله خبره دا ده چې موږ د ازغن تار هم مخالف یو وسیم مخالف یو هیڅ نه ورته پاوند افغانستان حکومت سره د ازغن تار پر لګولو ډیورنډ پتر خبرې نشته.
د خبر پښتونخوا اسمبلی په سپیکر د اداري فساد او ناجایزه دولت را جمع کولو تورونه لګیدلی او د بلوچستان ډاکټران وایي په جوب کې میډیکل کیمپ لګوي.
نو هغو ته موږ پمفلټ هم ورکړی دي چې وایي په 14-15-16 باندې به په جوب ډسټرکټ کې دا طرح میډیکل کیمپ لګیږي او څوک د ناجوړي لري هغه ځان راورسوي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له ماشاءالله ډېر سره اوسې. لومړی موضوع ورته څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان او امین نېشنل ګوند لندن د پښتنو د شناختی کارډونو د بلاکېدو یا بندېدو پر ضد اسلام آباد کې د پارلمان ودانې مخې ته احتجاجي ناسته او لوګي هړتال پیلوي. د امین نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان دغه اعلان پرون مازیګر پېښور بالا ماڼۍ کې د یوې شمولیتي غونډې پر مهال وکړ. نوموړی وویل چې ترهګري په هر ځای کې کیږي خو شناختی کارډونه یوازې د پښتنو بلاکیږي. نوموړي پر پښتنو دا هم غږ وکړ چې له مردم شماری پاتې نشي. اسپندیار د افغانستان په اړه د پاکستان په بنو چارو پالیسۍ هم نیوکه وکړي. تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال زلان یوسفزی راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په خبر کې شمولیتي جلسې ته وویل چې ټول ملک کې د څلور نیمو لاکو پښتنو شناختی کارډونه بند دي. د نوموړي په وینا د عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړي به په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته تر هغې احتجاجي ناسته او بوک هړتال کوي تر څو چې د بند شوي شناختی کارډونو د واپس خلاصېدو فیصله نه وي شوي.
حاجی غلام محمد بلور صاحب، امیر حیدر خان ہوتی صاحب اور پارٹی کے سب سینیٹرز پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے تو بھوک ہڑتال کریں گے.
حاجی غلام احمد بلور، امیر حیدر خان ہوتی اور دا گند ٹول سینیٹران با دا پارلیمان دا ودانے مخ تکینی اور بھوک ہڑتال بکوی. زمون وزیر داخلہ ډیر هوشیار دی، خود کله نه چې دی وزیر جوړ شوی دی نو کارونه یې سم نه دی. معلومه نه ده چې ولې د وزارت نه پس یې پښتون دښمنی پیل کړی ده.
یہ وزیر داخلہ بنے ہیں تو پتہ نہیں کیوں پختون دشمنی پہ اتر آئے ہیں.
اسپندیار ولی خان زیاده کړه چې په پنجاب کې هم د ترهګرۍ پیښې کیږي، کراچۍ کې هم د اوږدې مودې راهسې نامنی ده، خو شناختی کارډونه یوازې د پښتنو بندیږي.
یہ صرف 4.5 لاکھ بندوں کی بات نہیں، یہ 4.5 لاکھ خاندان ہیں.
دا یوازې د 4.5 لاکھ کسانو خبره نه ده، دا 4.5 لاکھ کورنۍ دي. ماشومان یې په سکول کې داخله په دې وجه نشي کولی چې مور او پلار سره یې شناختی کارډونه نشته، هغې کاروبار نشي کولی او د بینک نه قرضه هم نشي اخیستی، ځکه چې چودھری نثار علی خان یې شناختی کارډونه بند کړي دي.
جو آئی ڈی کارڈ ہیں وہ چودھری نثار علی خان نے بند کر دی ہیں.
د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې که مرکزی حکومت خپله تګلاره بدله نه کړه نو اسلام آباد کې به ټینګ او غټ احتجاج پیل کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې پېښور های کورټ د بندو شناختی کارډونو د یو کیس په فیصله کې نادرا ته د بندو شو شناختی کارډونو د بیا کتنې لپاره د 2 میاشتو نیټه ورکړې وه، خو د 5 میاشتو تیرېدو باوجود هم لا دا ستونزه نه ده هواره شوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان شمولیتي غونډې کې له پښتنو په سرشمېرنه کې د پوره برخی اخستو غوښتنه هم وکړه.
په مردم شماره کې ګوره دونه مهربانو کې چې زمونږ خویندې میندې د مردم شماره نه پاتې نشي، ځکه چې زه درته سم وایم دي کې واپس کسان کیدی شي په خوشکو زمونږ د سړو کې لک کنه داسې ګړبړ شته چې د زنانو خبره راشي دي داسې لک ګړبړ کوي. نو ستاسو هم دا فرض دي چې په خپله خپله علاقه کې چې کوم ځای کې مردم شماری کیږي او مردم شماری سره یار د ټول هغه دا پنجاب هغه پنجاب کیږي، د سندھ هغه سندھ کیږي، هر بلوچستان هغه په بلوچستان کیږي، پښتونخوا هغه په اسلام آباد کیږي.
اسفندیار ولی خان افغانستان سره د پاکستان په خارجه پالیسۍ هم ټکونه وکړل او وی ویل چې د دواړو هیوادونو پرمختیا، امن او خوشحالي یو له بل سره تړلي شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
حضرونکو، که څه هم په دغه رپورټ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان تور پورې کړ چې مرکزی حکومت یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړي، خو مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لډو ته وګورئ. د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه کې د ځایي او افغانستان پکتیا مشرانو ترمنځ د امنیت په اړه جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې د دواړو خواوو له حکومتونو غوښتنه شوې چې سیمه یې له وسلوالو زر تر زره پاکه کړي. د جرګې ګډونوال وایي تر څو هلته وسلوالې ډلې په آزاده او خلاص مټ فعالیتونه کوي په سیمه کې امن نشي راتلی. دوی د سیمې له خلکو هم غوښتي چې له خپلو سیمو وسلوال وباسي. نور تفصیل د طارق ورکزی په دې رپورټ کې.
دغه جرګه چې له افغانستان پولې سره نږدې د کورمې په بوړکی ټاک کې وشوله، دواړو خواوو تر 1.5 سال پورې د مختلفو قومونو مشرانو او محاورو ګډون وکړو. د بوړکی سیمې حاجی نوروز علي مشال لډیو ته وایي موږ به دا موقع په تحریري شکل کې خپلو حکومتونو ته هم وړاندې کوو چې په دې ډول امن راتلی شي او ته موږ سره په دې کې مرسته وکړه.
تحریری پختو کی حکومت امیر کو امید عوام تحریر کر لو مشران تمیر کر لو تمام تحریری اغاویر کر لکھلا ویر کر ان شاء اللہ باغ حکومت آگے کی
تجربے مشرانو په خبره پاک افغان پر پولا دوانو خوته ځینی سیمې داسې دي چیرته کې لډیر وختونو راهیسې یوش بیر وسلوال ډلې فعال دي او په آزاده توګه خپل عملیات کوي. د برکور می حاجی اونلی مشال لډیو توای د بدمنې د ستونزو د حل لار داده چې کومونه او خلک له وسلوالو سخت متاثر دي په کار ده چې ورته یوشي او خپل سیمې په خپل وباسي. د افغانستان حاجی لیک خان مشال لډیو توای ک خپل خورا د یو بل پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمال نشي نو زموږ پر سیمو دایمي امن راتلل هیڅ مشکل نه ده. حاجی لیک خان وای د امن لپاره دغه شان خپل منځي خبرو اترو ته دوام ورکول ډیر ضروری دي.
خبر اتنا شروع کرے دا اولی نسخہ ہے وہ سروے زمین ناڑیوال گواب دے ہر چاہتی پورا آخری خبری پینل تنے دستی دے لیے خو شوٹی منان وقت ہے شیفہ گوری مدکر کے دی کمون پو مقین کے تاریخی حریق کی لر رلے خلوائی رشتے مل رلے لے
او واضح دی وی چې په کورما کې لسمو د سخا د ترهګرې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په بړچنار ښار کې د مارچ پر 10 د موټر یوه بمی چودنه شوې وه چې پکې سرکاري شمېرې تر مخه 21 عام وګړي مړه او 92 زخمیان شوي ول. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو اوریدل چې د پاکستان په قبایلي سیمه کورما کې د ځایي افغانستان پکتیا مشرانو ترمنځ د امنیت په اړه جرګه شوی. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې وایي هیواد یې پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو مخالف دی او نه له دې سره سوله راتلی شي بلکې دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو اهم بد اغیزه ولري. لنموړي سره په پیښور کې د مشال ډیو خبریال غلام غوس تیر ورځ خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
اوله خبره دا ده چې موږ د اغزن تار پخوا مخالف یو، وسیم مخالف یو، په راتلونکي کې مخالف یو. هیڅ نوه تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار په لګولو ډیورنډ په کرښه باندې نشته، خصوصا په یو اشتمه ساده کې چې که دیوالونه په نورو هیوادونو ترمنځ موجود وو دیوالونه نړول کېږي او دلته دیوالونه خصوصا چې ډیورنډ کرښې اخوا دې خواته یو خلک پراته دي، یو قوم پروت دی سره، د دوی ترمنځ د دیوالونو دغې ایجاد د قطعا نه خلکو ته منلوړ دی او نه د دوو ملکونو د روابطو په جوړېدو کې مثبت صفې دیدی شي. په حقیقت کې د ترګرۍ سره په مبارزه کې هم مؤثر نه دی. ترګرۍ سره په مبارزه کې مؤثر هغه د پالیسیو تبدیلیدل دي، هغه پالیسیانې چې یو د بل امن سره حمایه کو، یو د بل په هیواد کې د سولې حامی او ملاتړي اوسي، هغه پالیسۍ په کار دي. دغه شیان چې دي دا عارضي شیان دي، مګر طبعا زموږ روابط سره خرابولی شي او بدترولی شي.
پاکستان د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو غوښتنه هم
د افغانستان په خاوره کې داخل کې قطعا هیڅوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي. پاکستان داسې غوښتنه د افغانستان نه ده کړې که وایي کې په یقین سره برد شي. نه قطعا په رسمي توګه هم نه ده شوی او په ذهن کې هم نه به چې وګرځي په ذهن کې. هو د ترګړې پاړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته. هغه داسې کسان کېدی شي چې په افغانستان کې اوسي، مثلا ټي ټي پي دی، د دې خواته عملیات وشو، خواته اوښتی دی، پاکستان ته تهدید دی. همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولی شو چې ټي ټي پي من حیث یو تهدید پاکستان ته ونه وسي. خو دلته د پاکستان په خاوره کې مسلوال مخالفین دي، اډې لري، ځایونه لري، همغږي موجوده ده. موږ سره شواهد او یا استخبارات دي چې هغه شریف خو دې خوا نه اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه افغانستان ته کم شي. دا دو اړخیزه دي او په دې کې مطلق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګۍ ته
مانا. روس کې چې اوس کوم څلور اړخیزه مذاکرات را روان دي، د هغې لپاره افغانستان تاسو څه تیاری نیولی دی؟
دا د بحث یو فورم دی. صحیح ده، دا د درک خبرې هیڅ وخت کې منفي اړخ نه لري. خبرې کې لازم درک او خصوصا دا درک په سیمه ییزه کچه رامنځته شي موږ یې هم یو، موږ دغه رقم ناستو کې اشتراک کوو. هغه که ماسکو کې اوسي، هغه که بیجنګ کې اوسي، هغه که په دلی کې اوسي، هغه که په واشنگټن کې اوسي، هغه بل کوم هیواد کې اوسي. ځکه چې د په افغانستان کې د جنگ یو بود سیمه ایز دی، لوی بود سیمه ایز دی، او سیمه کشمنه شي په افغانستان کې د امن لپاره په افغانستان کې امن راځي شي. کوم تهدیدونه چې پاکستان کې دي هغه د افغانستان نشد کوي، یو نوه اړخ لري په پاکستان کې امن او یا تهدیدونه نشي لري کېدای تر څو چې په افغانستان کې سوله ونه وشي.
افغان سفیر عمر داخلوال دغه څرګندونې په داسې وخت کړي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا څو ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه په مومند او باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړي. پاکستان وایي د اغزن تار لګولو هدف یې پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. د خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر خلاف قومی احتساب ادارې ته چا شکایت کړی چې د نوموړي خلاف دی د اداري فساد، خپل خپلوانو ته د سرکاري نوکری ورکولو او ناجایزه دولت را جمع کول لړکې پلټنې وشي او هغه دې له څوکۍ لرې کړل شي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر دغه تورونه رد کړي دي، خو بیا د احتساب ادارې د سپیکر خلاف د پلټنو امر کړی. د نهې په ماښام صوبه اسمبلی کې په دې موضوع تود بحث وشو او ځینې سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې اسد قیصر دې د سپیکر له څوکۍ لرې کړل شي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا نه په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځینې سیاسي ګوندونو او غړو له اړخه اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه شوه چې تر څو پورې د هغه خلاف د درغلې تورونه غلط نه وي ثابت شوي تر هغه وخت پورې دې د سپیکر په چوکې نه کینی. پاکستان مسلم لیگ نواز غړو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته وریاد کړل. یو خوا خو هغه د وزیر اعظم نواز شریف په نامه لیک کې د نوم راتلو خلاف احتجاجونه درنه کوي او بلخوا دغه د ګوند یو اهم غړي او د اسمبلی سپیکر خلاف د احتساب ادارې د پلټونو امر کړی دی، خو بیا هم هغه ځان غلي کړی دی. دغه شان د تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی ضیا الله افریدی وویل بالکل هغه سپیکر او خو اوس ملزم دی. د نیب چیرمین دغه خلاف پلټنې پیل کولو امر کړی دی او زما ټول د اسمبلی غړو ته خواسته چې دغه د سپیکر چوکې ډیر د عزت او احترام ځای دی او زموږ مشری دی بیا یو ملزم نه کوي. اول خو اسد قیصر له پکار دی چې د خپل چوکې نه استعفا ورکړي، غنی بیا د تحریک انصاف چیرمین هغه ته وایي چې د سپیکر د چوکې نه لر شي او د تحریک انصاف چې کوم د انصاف او احتساب داوی دی هغه به هم
او پاکستان تحریک انصاف دوی مقام کو خاص کو بچای.
خو بیا په اسمبلی کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې احتساب ادارې ته د سپیکر خلاف لیک او نور معلومات د بنیت په بنیاد لیږل شوی دی او دغه الزامات کې هیڅ حقیقت نشته. د پختونخوا د قانون وزیر او پخوانی مرسیال سپیکر امتیاز شاهد مشال ریډیو ته د اسمبلی د غونډې وروسته وویل
سازش په تیت باندې د سپیکر بدنامولو ناکام کوشش تا او مونږ دې لپاره قانوني فایټ هم کول غواړو. انشاءالله دا خبره به مونږ یو حد پورې یو سر ته برسو چې د خلاف چې دا یو انانیمس کمپلینټ باندې دوره دغه شوی دا دې چې څوک هم انوال دی هغه به انشاءالله مونږ اخري حد پورې هغه تیزو انشاءالله.
دغه شان صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن اوایل چې د دوی ګوند د الزاماتو په سیاست یقین نه ساتي او تر څو پورې چې د اسد قیصر خلاف عدالت یا د احتساب ادارې څه سزا نه وي اورولې تر هغه پورې به هغه د اسمبلی آئینی او قانوني مشر وي. دا یادونه ده چې د نه په ماښام د اسمبلی غونډې مشري مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی وکړه او پاکستان پیپل پارټي او عوامي نېشنل پارټي د سپیکر اسد قیصر خلاف دغه باس کې برخه وانه خسته. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د هندوستان دا تورونه رد کړي چې ګواکې هندي وګړې کلبوشن یادو له ایران تختول شوی او پاکستان کې د هغه د موجودیت په اړه سم وضاحت نه دی ورکړل شوی. پاکستان وایي چې یادو د پاکستان په بلوچستان کې نیول شوی او هغه په خپله منلی چې د هند لپاره یې جاسوسي کوله او د هر څه وروسته د ټولو قوانینو لاندې نوموړي ته عدالت سزا ورکړي. نور تفصیل د رفت انجوم په دې رپورټ کې.
د پاکستان دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف د هند خارجه وزیر سشما سوراج لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هند جاسوس په پاکستان کې نیول شوی او هغه د خپل تخریبي هلو ځلو اعتراف هم کړی. تیر ماښام د نهي پورس سینټ ته خپل بیان وړاندې کول پر وخت د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف وویل چې کلبوشن یادو پاکستان کې نیول شوی دی او د تیرو درو څلورو میاشتو نه د هغه خلاف مقدمه روانه وه. خواجه آصف په وینا د کلبوشن په پاکستان کې د خلکو سره اړیکې وې او د پاکستان د سلامتۍ پر ضد هلو ځلو کې ککړ پاتې شوی دی. عدالت د ټولو قوانینو تر لاندې کلبوشن یادو ته سزا ورکړې ده. خواجه آصف زیاته کړه چې د هند جاسوس کلبوشن یادو د سزا خلاف اپیل په شپېتو ورځو کې جمع کولی شي. خواجه آصف په خپل بیان کې دا هم زیاته کړه چې په پاکستان کې کېدونکو ترهګرۍ او د ملک سالمیت ته نقصان رسوونکي که د پولې هغه غاړې ناراضي او که د ملک دننه وي د هغوی خلاف به هر قسمه کاروایانی کولی شي. په وړمه ورځ د هند د خارجه دفتر خبر پاڼې کې ویلي شوي وو چې کلبوشن یادو تیر کال له ایرانه تښتول شوی وو. د څه نه پس د هغه په پاکستان کې موجودګۍ په اړه څه وضاحت مخې ته رانغلو. د هند خارجه دفتر دا هم وایي چې د مارچ میاشتې له 15مې نیټې نه د روان کال د مارچ 1 نیټې ترمنځ په اسلام آباد کې د هند هائی کمشنر کلبوشن پوری د رسۍ لپاره 1.5 ځله درخواست کړی وو او د پاکستاني چارواکو لخوا څه مثبت جواب مخې ته رانغلو. کلبوشن یادو تیر کال د مارچ میاشت کې په بلوچستان کې نیول شوی وو. د نیولو وروسته د نوموړي یو ویډیو هم مخې ته راغلې وه چې پکې د خپلو جرمونو اعتراف کړی وو. د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي عسکري اتحاد په اړه د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې سعودي عرب د پاکستان پوسټ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف لپاره پاکستان ته خط لیکلی وو خو راحیل شریف په دې لړ کې این او سی لپاره درخواست نه دی ورکړی. خواجه آصف زیاته کړه چې د حرمین شریفین حفاظت کول زموږ فرض دي خو پاکستان پوسټ د هیڅ یو اسلامي ملک پر ضد باندې استعمالیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لډو ته اوغوګستی. په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې دوی باید د صوبې په هغو برخو کې د روغتیا کیمپونه لګوي چېرته چې خلکو ته په سمه توګه د علاج سهولتونه نشته. د مقصد لپاره به لومړی درې ورځنی کیمپ د جمعې په ورځ په جوب کې لګي. نور تفصیل له کوټې د مشال لډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هیلپینګ هینډ په نوم د ډاکټرانو د اتحادیې مشر او د بولان میډیکل کمپلیکس سرجن ډاکټر شیرزمان تیره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې دوی به د جمعې په ورځ په ژوب کې میډیکل کیمپ ولګوي. په دې درې ورځني میډیکل کیمپ کې به د زړه او سترګو د اپریشن څخه نیولې بیا د هر ډول بیماری علاج کیږي.
ژوب الله موږ ته آفر راکړی او ډاکټرانو چې موږ ته کیمپ راکسته موږ دا کیمپ ارینج کړي. اوس دا کیمپ د موجوده 14, 15, 18 اپریل باندې چې کوم کیمپ ژوب شهر کې کاجی د هیلپینګ هینډز بی ان سی او د هیلت ډیپارټمنټ مشترکه یو کوشش پتاون سره کاجی. په دې کې تقریبا 60 کنسلټنټ به ان شاء الله شرکت وکړي او دغه سي کوم چې ما سره عمله د ټیکنیکل سټاف او جونیئر ډاکټر تقریبا 15 جونیئر ډاکټرز به کار پکې کی او سره به ټیکنیکل سټاف چې کوم دي چې هغه د ایکس رے ټیکنیشن دی هغه د آپریشن تھیټر ټیکنیشن دی هغه د لیبارټری ټیکنیشن
سرمنشی ڈاکٹر انیسا وائی چپ کیمپ کی با زنانہ ڈاکٹرانی پر لوے کچھ دا میرمنو او ماشمانو دا روغیانو علاج کوی
جس میں ہم خواتینوں کو بھی گائنوکالوجی.
ڈاکٹر انیسا وائی چپ کیمپ کی با وشوزو تا دا زنانہ ناروغیانو دا علاج آسانتیا وی برابر وی اپریشنان با ہم کیجی پکار دی چی دا روختیا پسان کی دا غڑاول کیمپو نروان وی چلا عملہ دا بلوستان و لری پروتو سیمو تا ہم دا روختیا آسانتیا وی ورشیجی چی کم خلق تر موجا پوری نسی راتلائی پکار دی چی تر آغا پوری مجزان ورسو
ہم ان تک پہنچیں اور ان کو سہولتیں پروائیڈ کریں.
ڈاکٹر انیسا زیاد اکڑا چی دا شلو سخ زیادی زنانا ڈاکٹران با پا دا غدر ورزنی کیم کی برخ اخلی. پا دیترس کی دا زوان ڈاکٹران دا اتیادی مش ډاکټر افیز مندو خیل غوښتنه وکړه چې د ژوب او شاوخوا سیمو برخو ناروغان دي د علاج لپاره په زیات شمیر کې تر دغه کې پوری ځان ورسوي.
په ژوب کې څلور هسپتال نیو دي پاکي دي افسي غدي په دې کې ژوب چوک سنټر دی کلیوال ګرد راځي سار ټیم خپل ګاډیان راولین او موږ کوشش دغه دي چې سار وختي موږ ته کښینو او کم خلک راځي تر مازګره پورې موږ فارغ کو او کم هغه کیسه چې کم اډمیشن غواړي او سرجری غواړي هغه بالا ته موږ دوی سجدي ورو کو فری اف کاسټ نو په دې باندې به ان شاء الله فائدہ دوی ته. ډیر ورسېږي چونکې د دې پبلیسټي سویدا په روب ډیسټریکټ کې د دې پبلیسټي سویدا پاک کې کوم میډیا دا مثال کیبل وغیرہ دی پاغو باندې وشتارون لګیدل نو چونکې د کلی ګاډیانې راځي د غرو ګاډیانې بازار ته راځي نو هغه ته موږ په فلټر مرکړی دی چې بای په 14 15 16 باندې په روب ډیسټریکټ کې دا تراوت میډیکل کمپ لګیږي او څوک دینا جوړی لري هغه ځان راورسي
د هیلپینګ اینډز د مشرانو په وینا چې دوی به د سوبې په نور برخو کې هم دغه ډول کیمپونه لګوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو دولسنې بجې شوی او بوروال کاکړ هم سټوډیو ته راغلل نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډي جوړو
قومی نیشنل گوند په پاکستان کې د پښتنو د شناخت کارډونو بندول کېدو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو غونډه تویل چې د ګوند ټول سنیټران به تر هغه وخته د پارلمان مخې ته ناست وي تر څو چې دا مسله نوي هوار شوي. د پاکستان د احتساب ادارې امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د سپیکر او د واکمن تحریک انصاف ګوند مخکښ اسد قیصر په اړه دی پلټنې وسی. دا لغ وروسته ده چې یادې ادارې ته د ناڅرګند څو کسانو لخوا شکایت شوی چې اسد قیصر درغلی کړي او له خپلې دندې څخه د خپلوانو لپاره ګټه اخیستې ده. د پاکستان پوځ وایي د ترګری په تور کې یو دوه نور کسان په دار کړی دي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دې دوه کسانو ته د سه‌شنبې په ورځ د پنجاب په ساحوال کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد هغو نهو ولایتونو ته یې 4.5 میلیونه درسي کتابونه رسولي دي چې په ژمي کې نه و رسېدلې. دا خبره د یاد وزارت د نشریاتو مشر کبیر حکمل بیګا مشال راډیو ته وکړه. د افغانستان د کندوز ولایت پولیس وایي هلته 4 ماشومان هغه محل وجل سوي چې یو ماټر توغندي باندې لوبي کوله. د یاد ولایت د پولیسو ویاند محفوظ اکبري د سه‌شنبه په ورځ نه وخت وویل چې په دې پېښه کې وو ماشومان نور ټپي سوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دوی دې ته تیار دي چې د شمالي کوریا مسله له چین پرته هوار کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ نه وخت پر ټویټر پاڼه ولیکل چې شمالي کوریا ځان ته مسله جوړوي. هغه ویل ک چې چین د دې مسلې په هواري کې ورسره مرسته وکړي نو شبه وي ګنې نو امریکا به یې به له چین هوار کړي.
دا بورول ککړتیا سره د خبرونو لنډیزونه د خو په دین مې کې د نو ریپورتونو ترڅنګ دا هم اوري چې د شام پر مسله د روس او غرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې دي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چیرې د پاکستان ځنو ورسپان په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې هند او بلوچستان نه نیول شوی خپل جاسوس کلبوشن یادف ته په اورول شوی سزا احتجاج کړي او په نوی ډیلی کې تعینات د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې رابللې وو. ورسپانه لیکي چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج ویلي چې د گاونډي ملک داګام به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو لپاره د نقصان وړ ثابتېږي. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د هند احتجاج به جواب ورکولی شي او د کلبوشن یادف په سزا به عمل درام کولی شي. ورسپانه لیکي چې کلبوشن یادف په خپل دا منلې ده چې په 2013 کې د هند استخباراتي ایجنسی را کې شامل شوی وو او په موجوده وخت کې د هند په بحري فوج کې یو افسر دی. نو هند د ځمکني حقایقو اعتراف په کولو د تورونو لګولو نه ډډه وکړي او نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې هغوی د پاکستان د اصولي دریز ملاتړ وکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کلبوشن یادف ته چې کومه سزا اورولې شوې ده نو هغه د قانون مطابق دا. ورسپانه لیکي چې کله کلبوشن یادف ونیولې شو نو دا معامله د نړۍ پر وړاندې په هغه توګه اوچته نه کړې شوه د کومې چې هیله لرلې کېده. حتی چې د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنې باوجود اعلی حکومتي چارواکو په قومي اسمبلی کې په دې حق لا څه ونه ویل. ورسپانه لیکي چې د کلبوشن یادف نیول یو ډیره لویه کامیابي ده. حتی چې د پاکستان لخوا دا معامله په نړیوال کچ په خشان نه راپورته کول یو لویه غلطي ده. خو که هند ګڼي چې کلبوشن یادف بې ګناه دی نو ورله په کار وو چې د گرفتارۍ نه وروستو یې په نړیوال کچ مناسبه حکمت عملی خپله کړې وي او په پاکستان یې مقدمه چلولو وروستو خپل وګړي ته د مرګ سزا اورولو نه ودرولې وي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بجلی د کموالي له وجې په ټول ملک کې لوډ شیډنګ زیات شوی دی چې پکې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. خو په دې رڼا کې د وزیر اعظم دا بیان چې د توانایي منصوبې مکملولو کې به ځنډ برداشت نه کړي د ولس لپاره د اطمینان وړ دی. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې د بجلی په کومو منصوبو یې کار شروع کړي هغه کې زر تر زره سرته ورسوي، ځکه چې اقتدار کې راتلل وروسته ولس سره یې وعده کړې وه چې ملک کې به د لوډ شیډنګ خاتمه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره وخت لږ پاتې دی، خو ورلا پکار دي چې قام د بجلی د لوډ شیډنګ نه خلاص کړي، او که داسې یې وکړل نو دا به یوه لویه کامیابي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي روس دا مهال په افغانستان کې له طالبانو سره مالی او پوځي مرستې کوي. بلخواسټ جرنال بیا لیکي چې په شام کې د روانې شخړې په رڼا کې روسي او ایراني چارواکو ملاقاتونه کړي دي. د دوه لیکنو مهمې برخې له مجید بابر.
امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د روس د رابطو موضوع راغستې. ولیکي چې د روان کال د فروری د میاشتې د جمعې په یوه شپه ناوخته د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان د دشت ارچی د سیمې دریای پنج سره میشتو کلیوالو ناڅاپه ناجانه اوازونه واورېده. یو افغان کروندګر ورځپاڼې ته د دې اوازونو په اړه ویلي دي چې بیا هغه ولیده چې په ټوله سیمه کې ډېره زیاته رڼا خوره شوه او هغو سیمو کې الوتکې کېناست چې د طالبانو په ولکه کې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د دې الوتکو کوزیدو خبرې ډېر زر په کندوز ولایت کې خورې شوې، او د ولس ګمان و چې ګوندي امریکایي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات کول، خو چې سهار شو نو هیڅ چاته معلومه نه شوه چې دغه الوتکې یا د سیمه کې ولې کوزې شوې وې. خو بیا د کلي خلک دې نتیجې ته ورسېده چې دغه الوتکې د امریکا نه وې، بلکې د یو بل داسې پیاوړي هیواد وې چې افغانستان کې خپل اثر او نفوذ زیاتول غواړي. د راپور له مخې تر ډیرو مودو پورې داسې راپورونه خپرېدل چې روس د هغو افغان طالبانو سره مالي او پوځي مرستې کوي چې د 2001 کال نه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پر ضد جنګیږي. خو د ورځپاڼې په خبره که دا راپورونه په حقیقت مبني وي، نو د دې نه څرګندېږي چې روس په خپله هغه زړه تګلاره کې بدلون راوستی چې د سړې جګړې پر مهال یې په افغانستان کې په مخ کې بیوله، ځکه چې موجوده افغان طالبان هم هغه دي چې پخوا د مجاهدینو په نامه د روس پر ضد جنګېده او بیا یې د افغانستان نه و وستل. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د شام د هومس ښار په شارات هوایي اډه د امریکا لخوا د کروز میزایلونو د بریدونو نه پس د تیر خالی په ورځ د ایران پوځي او سفارتي چارواکو د خپلو روسي سیالانو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي. د ورځپاڼې په خبره ایران غواړي چې د بشار الاسد د ملاتړ په موخه نورو هیوادونو سره اتحاد مضبوط کړي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د ایراني او روسي پوځي جنرالانو ترمنځ د ملاقاتونو سربیره لږ تر لږه دوه لوړ پوړو ایراني چارواکو خپل روسي سیالانو سره په شام کې د روانې خانه جنگي په اړه خبرې اترې کړې دي. په دغه شپه کلنه شخړه کې دا مهال د ایران او روس سرتیري په دې مخه بوخ دي چې د بشار الاسد حکومت پیاوړی وساتي، خو په دې نږدو کې په دغه شخړه کې د امریکا پوځي مداخلت دغه دواړه هیوادونه خپلو کې په رایوځ کېدو مجبوره کړي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال لړو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسیو چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته تللی. ریکس ټیلرسن پرون له روس وغوښتل چې د شامی ولسمشر بشار الاسد له ملاتړه لاس واخلي. ماسکو ته د امریکا د لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې سفر کوي چې پرون سپینې ماڼۍ ویل روس یوازې شوی. پر نور تفصیل د اجمل آن په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د روسیه او لویدیځ ترمنځ د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مسکو ته ولاړ. ریکس ټیلرسن مسکو ته تر روانېدو مخکې او په ایټالیا کې د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته له روسیې وغوښتل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له ملاتړ لاس واخلي. نوموړي تر دې غوښتنې مخکې هغه څه چې تېره سې شنبې د سوریې په ادلب کې پیښ شول د زهرجن ګاز یو وحشیانه برید وباله.
We do not want the regime's uncontrolled stockpile.
خغل ټیلرسن وایي موږ نه غواړو چې د سوریې د رژیم نا کنټرول شوی د کیمیاوي وسلو زیرمې د داعش یا نورو هغه ترهګرو ډلو لاس ته ورشي چې غواړي او کولای شي د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. موږ په سوریا او نورو ځایونو کې د هیوادونو او ډلو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو عادي کېدل نشو. په داسې حال کې چې تر اوسه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یا نورو روسي چارواکو داسې څه نښې نښانې نه دي ښودل چې ګوندې د سوریې د حکومت له ملاتړ څخه به لاس واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر روسیه منځوي شوې بللې. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیه منځوي ده. روسانو خپل ځان له شمالي کوریا، سوریا او ایران سره همغږه کړې. دا دقیقا هغه هیوادونه دي چې تاسو نه غواړئ وخت ورسره تیر کړئ. له روسیې پرته دا ټول ناکام دولتونه دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا د راکټي بریدونو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا له واک څخه د بشر الاسد د لرې کېدو لپاره پلمه لټوي. ولادیمیر پوتین مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن له سفر مخکې په مسکو کې خبریالانو ته وویل روسیه به د سوریې په خان شیخون سیمه کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړي. پوتین زیاته کړه هیواد به یې په حق کې د ملګرو ملتونو له ادارو وغواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څیړنې وکړي او د څیړنو د نتایجو په پام کې نیولو سره پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر همدارنګه ادعا وکړه چې هیواد له بېلابېلو استخباراتي ادارو معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دمشق د څنډو په شمول د سوریې په نورو برخو کې هم همداسې پارونکي اقدامات په پام کې دي. د نوموړي په وینا داسې ځایونه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد پکې وکارول شي او پړه یې د سوریې پر حکومت واچول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د خان شیخون په خارګوټي کې د کیمیاوي وسلې د کارولو د ادعاو په ځواب کې د اپریل په 1 نیټه په لسګونو کروز توغندي د سوریې پر یوې پوځي هوایي اډې وویشتل. واشنگټن ویلي له همدې پوځي اډې څخه د سوریې په ادلب کې پر خان شیخون خارګوټي برید شوی و. د امریکایي چارواکو په وینا د تیرې سه شنبې په ورځ په دې خارګوټي کې د ماشومانو په شمول تر اتیا و زیات کسان وژل شوي وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږ سیزو کابل ته د افغانستان ارګ او اجرایه ریاست په لویو ملي مسایلو کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او وايي په دې برخه کې د دوانو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده. دا براسې حال کې دا چې د کړکېچونو نړیوالې ډلې په خپل وروستي راپور کې د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او د چوکیو په ویش کې په قومي چلند تورن کړی دي. نور تفصیل د وصل وصال په دې رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ او اجرایه ریاست د نړیوال کړکیچونو هغه راپور چې د ملي یووالي حکومت مشرانې په خپل منځي اختلافاتو او قومي ګمارونو تورن کړي نه مني وایي چې په دې برخه کې هر ډول سرګندونې بې بنسټه دي. د ولسمشری ماڼۍ د رسنیو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مشران په مهمو ملي مسایلو کې هیڅ ډول اختلاف نه لري او په ګمارونو کې هم ملي مشارکت په نظر کې نیول شوی.
د ملي یووالي حکومت په رهبرۍ کې په ملي او مهمو مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی. تاسو ته معلومه ده چې د ملي یووالي حکومت مشران له ډېرو جنجالي مسایلو هم په ښې همکارۍ او همغږۍ سره بریالي وتلي. دغه شان موږ د قومي ګمارنو خبره هم ردوو. په دې برخه کې سیاسي مشارکت په نظر کې نیول کېږي خو د ګمارنو اساس وړتیا ده.
ښاغلي مرتضوي د حکومت په ټیټو پوړیو کې اختلافات رد نه کړل خو ویل چې دا اختلافات دومره د اندېښنې وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال کړکیچونو ډله چې مرکزی د بلجیم په بروکسل کې ده د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو منځو کې په شدیدو اختلافاتو او د چوکیو د ویش په برخه کې په قومي چلند تورن کړی دی. د دغه راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه د هغه هوکړې په مادو کې د ابهاماتو له کبله دي چې ښاغلي غنی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د مخکینی وزیر جان کیری په منځګړیتوب لاسلیک کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې د ملي یووالي د حکومت مشران په لوړو ملکي او مهمو پوځي څوکیو باندې خپل متحدین ټاکي او دغه ټاکنې تر ډیره د قومیت په بنسټ کیږي. په راپور کې په ځانګړې توګه ادا شوی چې ښاغلي غنی د پښتون قوم او ښاغلي عبدالله د تاجک قوم اشخاص په مهمو حکومتي څوکیو ګماري. د کړکیچونو نړیوالې ډلې په دغه راپور کې د روان حالت دوام د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی او د حکومت د مشرانو په همغږۍ او یووالي ټینګار شوی دی.
خو د افغانستان اجرائیه ریاست هم بیا د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي خبره کوي او په لوړو حکومتي څوکیو کې د قومي ګمارونو موضوع هم ردوي. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل
په ټوله کې هغه برخه چې دوی د قومي بحثونو راپورته کړي دي د گزارش اصلا درست نه ده. د ملي یووالي حکومت کې د افغانستان له ټولو قومونو عادلانه نمایندګي شوې او په ټوله کې هیڅ ډول مقررې د شخصي قومي علایقو په اساس نه ده. دوهمه دا چې د حکومت رهبران د هیواد د لوی مسایلو په ارتباط د ملي منافعو په ارتباط هیڅ راز اختلاف نه لري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ملي یووالي حکومت مشران په خپل منځي اختلافاتو او قوم پالنې تورنوي.
رپورٹ موردو دونکو افغانستان کې پاتې کیږي. د سه شنبه په ورځ په خوست کې د قومونو سرحدونو چارو وزارت چارواکو په غونډه کې له قومي مخورو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د ولس او دولت ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. همداشان د غونډې یو شمېر ویناوالو په افغانستان کې د یو پیاوړي سیاسي نظام شتون د ټولو افغانانو په ګټه وبالو او له وسلوالو مخالفینو یو غوښتل چې خپل ستونزې له افغان حکومت سره د بل هیواد د وساتت پر ځای په مخامخ ډول شریکې کړي. تفصیل لسی می د مشالډو خبريال نجيب الله خيلا کوي.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت چارواکو له دینی عالمانو او قومي مخورو وغوښتل چې د ولس او دولت ترمنځ د باور د ډیریدو او د نظام د پایښت او ټینګښت لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. دوی چې د سه شنبه په ورځ په خوست کې د قومي مخورو دینی عالمانو او د امنیتي ادارو د منصوبینو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار لاره که چیرې د افغانستان سیاسي نظام پیاوړی نشي نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند او مال لا ډېر ګواښونو سره مخامخ کیږي. قومونو او سرحدونو چارو وزارت مرسیال محمد یعقوب احمدی له قومي مخورو او دنیا عالمانو غوښتنه وکړه چې
دولت به له ولس نه مفهوم نه لري او ولس به له دولت ځون نه څه کوله. د موږ قوم مشران او علما او د اهل ده چې د ولس د دولت ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي، د نظام د پایښت او د ټینګښت په خاطر باندې مبارزه وکړي. دښمن موږ وژني، د موږ ماشومان راوژني، موږ فیصله سره له بابا نه وړي، نو د دې په خاطر باندې موږ تاسو باید لاسونه سره ورکړو.
بل لوري ته د غونډې ویناوالو قومي مخورو دیني عالمانو او امنیتي منصوبینو له وسلوالو هم غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت سره خپلې ستونزې د بین الافغاني مذاکراتو او مفاهماتو په رڼا کې حل او فصل کړي. په یاده غونډه کې چې د قومونو او قبایلو په برخه کې د ولسمشر یو شمېر سرکاران او د لوی پکتیا ځینې مشران هم موجود ول. د پکتیا د سولې او علماو شورا رئیس مولوي خالق داد ول
همیشه از موږ د تاسې په کورو کلي کې هغه طرف ته مرکېږي او کدي خوا ته مرکېږي، د یو افغان او د یو جماعت او د یو انګلیسي خلک وي ناراضي، هغه څه چې په جنګ کې ملا سره نه وړل هغه په سوله کې لاس سره وړو.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو په استازیتوب د ملي اردو د اول لواء د اپراسیون امر ډګروال محمد زمان ول چې د جګړې لپاره سورې ته مزل اوکت او ستونزمند دی.
که چېرته موږ د جنګ په احساس سورې ته رسېږو دا به ډېره لویه ستونزمنه لار شي. خواهش مې دا ده چې قومونه، علما او مشران په دې لاره کې خپل هلې ځلې وکړي او د مخالفینو څخه هم دا وغواړي چې د بل چا د دروازو کې سوله مه غواړي. هېڅوک موږ ته بېدون د دې چې خپلې موخې ولري سوله نه راوړي.
په یاده غونډه کې د وزیرستانیو کډوالو ځینو استازو هم برخه درلوده. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې یو شمېر مخور مشران د هدفي بریدونو قرباني شوي دي. د وزیرستانیو کډوالو یو تن استاز حیات محسود په خپلو خبرو کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د مشرانو د ژوند حفاظت ته پاملرنه ډېره کړي او د تعلیم او تحصیل په ګډون د قومونو او قبایلو هغه پخواني امتیازات دوی ته بیا ورکړل شي.
اذن کو د پاکستان په اوسویلې چې په تیر وختونو کې په کراچۍ کې د لیاري ګنګ وار او ناقانونه غزول شوی پیپلز امن کمیټې مشر عزیز بلوچی په خپل ولقه کې اخیستې دي. لدی وړاندې هغه د رینجر سره وو. عزیز بلوچ په 2014 کال کې د جنوري په میاش د چارواکو په وینا نیول شوی وو او په عدالت کې پرې د وجنې بیلابیلې مقدمې روانې وې. نور تفصیل له کراچۍ محمد عمران کوي.
د سه‌شنبه په ماښام د پاکستان د فوج د عام اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور لخوا د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د ناقانونه ګرځولې شوی پیپلز امن کمیټې پخوانی مشر عزیر بلوچ فوج په خپله ولقه کې اخیستی. د ایس پی آر په وینا دا ګام یې د فوج د 1903 د سیکرټ ایکټ یا د پټو معلوماتو د قانون او آرمی ایک د سوری لاندې پورته کړي او پر عزیر بلوچ حساس معلومات د بل هیواد استخباراتی ایجنسی ته د ورکولو تور دی. خو په دغه بیان کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستلی شوی. د کراچۍ ښار شمالي اړخ ته پرته سیمه لیاري چې په تیرو وختونو کې د بدامنۍ یو لوی مرکز پاتې شوی دی، هم هلته پیپلز امن کمیټې په نوم تنظیمونه چلونکي عزیر بلوچ د 2014 میلادي کال په ښار کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له کبله بهر هیواد ته تللی و. د یو ټرانسپورټر ماما فیزو 38 کلن زوی عزیر بلوچ په 2003 میلادي کال له هغې وروسته د پیپلز امن کمیټې مشر وټاکلی شو چې د یادې کمیټې پخوانی مشر رحمان بلوچ وژلی شو. رحمان بلوچ د رحمان ډکیت په نوم پیژندګلو لري. عزیر بلوچ په 2001 کې په بلدیاتي ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه خو ناکامه شوی و. بلوچ د پاکستان پیپلز ګوند د سند سانګې له مشرانو سره په تېرو وختونو کې نږدې تعلق لرلو او په ټولنیزو رسنیو اوس هم د بېلابېلو مشرانو سره د هغه انځورونه موجود دي. خو د پیپلز ګوند مشران وایي چې له عزیر بلوچ سره اوس کوم تعلق نشته، تر دې چې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت د هغه پر سر د پیسو د انعام اعلانونه هم کړي وو. په 2013 میلادي کال کې د ملک نه بهر تلل وروسته عزیر بلوچ په 2014 میلادي کال د دسمبر پر 9 نیټه انټرپول په دوبۍ کې نیولی وو او پاکستانی چارواکو د 2016 میلادي کال د جنوري پر 13 نیټه د کراچۍ سره نږدې سیمه کې د هغه د نیولو دعوه کړې وه. د نیولو وروسته هغه د 9 ورځو لپاره نیم فوجي ځواک رینجرز ته حواله کړی شوی و او بیا د نورو پلټنو لپاره یوه ګډه پلټنیزه کمیټي هم جوړه کړی شوې وه. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دغه کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې عزیر بلوچ د پاکستان د فوج د ځایونو او مشرانو معلومات د ایران استخباراتي ادارې ته ورکول، کوم چې د پاکستان د 1973 د سرکاري خفیه معلوماتو د قانون نه سرغړونه ده. په دغه راپور کې دا وړاندیز هم ورکړل شوی و چې د عزیر بلوچ مقدمه د فوجي عدالت ته وړاندې کړی شي. د عزیر بلوچ پر ضد د لیاري په بېلابېلو تاڼو کې د مرګ او په زوره د قلنګ اخیستلو مقدمې درج دي او په دې وروستیو کې هغه په یو مقدمه کې بېګنا هم ګرځولی شوی و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په تیر کال کې د مرګ په سزا کې په نړیواله توګه کمی راغلی. د یاد سازمان چارواکي وایي چې دا شمیره په پاکستان او افغانستان کې هم تر پام وړ کچې راټیټه شوې ده، خو د دوی په وینا ځینې هیوادونه د مرګ د سزا پیښې پټوي. پوروال کاکړ په دې اړه د مشالرو د خبر مرکزي څانګې د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه پاکستان او افغانستان کې د مرګ په سزا ورکولو کې کمی راغلی دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي په مجموعي توګه په نړۍ کې د مرګ سزا په 2016 کال کې د 2015 کال پرتله ډېره راکمه شوې ده. د یاد ادارې لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې په 2016 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې د مرګ سزا ورکوونکو هیوادونو کې چین، سعودي عربستان او عراق شامل دي. سازمان د پاکستان په اړه لیکي چې په دې ملک کې په 2015 کال کې 326 کسان په دار ځړول شوي وو، خو په 2016 کال کې هلته 80 کسان ته دا سزا ورکړل شوې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان اوس هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د مرګ سزا کچه پکې زیاته ده. سازمان وایي داسې اندېښنې شته چې په پاکستان کې د شکنجه کولو له لارې په تورونو کسانو جرمونه منل کېږي. د ریپورت په لیکنه که څه هم په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول کم شوي دي، خو د مرګ سزا اورول کېده په بېساري توګه زیات شوي دي. په تیر کال کې 133 کسانو ته پوځي عدالتونو، 270 کسانو ته ولسی عدالتونو او 130 کسانو ته د ترهګرۍ ضد ځانګړو عدالتونو د مرګ سزا اورولې ده. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په پاکستان کې پر داسې جرمونو د مرګ سزا ورکول کېږي چې یو هم د نړیوال قانون له مخې په جدي جرمونو کې نه راځي. یاد سازمان د افغانستان په اړه لیکي چې هلته په تیر کال کې یوازې 6 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده چې ټولو ته له ترهګرۍ سره په تړلو جرمونو کې دا سزا اورول شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي چې په افغانستان کې همدا ویرسته چې په جبري توګه په خلکو دا منل کېږي چې دوی رښتیا هم هغه جرم کړی د کوم په تور کې چې دوی نیول شوي وو. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په ایران کې که څه هم د مرګ سزا ډیره زیاته ده، خو په تیر کال کې یې د 2015 کال پرتله کچه 24% راټیټه شوې ده. د سازمان د معلوماتو له مخې ایران په 2015 کال کې 980 کسان په دار کړي وو او په 2016 کال کې 1500 کسانو ته دا سزا ورکړې ده. په ایران کې هم زیاتره کسانو ته د مرګ سزا د هغو جرمونو په تور کې ورکړل شوې ده چې د امنیسټي انټرنیشنل په وینا یو هم د نړیوال قانون له مخې جدي جرم نسی ګڼل کېدای.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لړیو ته وګورئ. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د سینټ په یوه غونډه کې فرحت الله بابر وویل باید په پاکستان کې ټولې ریاستي ادارې د دغه هیواد د اساسي قانون لاندې کار وکړي او څوک هم داسې فکر ونه کړي چې ګیرې د خپلو ګټو لپاره آئین منسوخه کړي او د خپلې خوښې نظام پر ځای کړي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده سره اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینټ په یوه غونډه کې د دغه هیواد د آئین په اړه وویل چې په تیرو وختونو کې په څو سو واري پوځي امیرانو د آئین خلاف ورزي وکړه. دغه یې وځنډوه خو تر اوسه د دغو کسانو نه چا پوښتنه ونه کړله چې داسې ولې وکړل. په دغه خبرو کې فرحت الله بابر دا هم وویل هغه ورځې لاړې چې آئین به منسوخه کېدو او لیګل فریم ورک آرډر به نافذه کېدو، خو هغه ورځې لا هم نه دي راغلي چې د دغه هیواد ټولې ادارې د آئین لاندې کار وکړي او د ملک اساسي قانون ته یو شان درناوی ولري. فرحت الله بابر وویل کچېرې ټولو ادارو د آئین لاندې کار کوو او په خپله خوښه یې د آئین بالادستي منله، نو داسې هیڅ یو تن به نه راپاسېدو چې د دغه هیواد د قانون سرغړونه وکړي او د ریاستي ادارو چارې په خپله خوښه وچلوي، او چې کله بیا په داسې یو تن چې دغه ادارې مرتکب شوی وي په دغه هیواد کې د سزا نه تښتېدلی. هغه وویل پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته آئین سرغړونه وکړه خو بیا یې هم ځان د قانوني کاروایی نه وباسله او دا شان د هیواده ووت. په خپلو خبرو کې سینیټر فرحت الله بابر د اهم ویل په پاکستان کې یو داسې فکر جوړ شوی دی چې ګینې د وردی کس زیات محب وطن دی او عام خلک او یا د ولس لخوا منتخب شوی وزیر اعظم د هیواد سره دومره مینه نه لري او امنیت ته خطر جوړولی شي. هغه په خپلو خبرو کې ویل په دې وروستیو کې د پخواني ولسمشر آصف زرداری دوه نږدې کسان لا درکه کړل شوي دي او زیاتې په دغه هیواد کې ډېر کسان د سیاسي ګټو لپاره لا درکه کړل شوي دي. ډان لیکي په دغه هیواد کې په تیرو نږدو کلونو کې ګڼ شمېر کسان لا درکه شول چې لا یې هم په اړه هیڅ معلومات نشته.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته وګورئ. اوریدونکو، د شبقدر د خوبی کلی 15 شپږ کلنه پروین بیبي د خپل څلور مزورانو مسو پالنه کوي او وایي چې کور کې یو څوک نارینه نشته، نو د کندې لور او څلور مزورانو پالنه د هغې په غاړه ده. د پروین بیبي زوم اسلم خان څلور میاشتې وړاندې د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شو چې پروین بیبي ته یې یوه کونډه او شپږ اولادونه یتیمان پرېښودل. دا چې پر دوی څه تیریږي د شنواس رزی په رپورټ کې.
د شوقدر خوبای کلی 15 شپې ته کلنه پروین بیبي وای چې د واده ورستو د ماشومان له خدمت خلاص نه شو. اول خپل دولونه وي او هغه لوی اولي او چې هغه واده شوي نو اوس د سلور یتیمانو او مازورن لوسو پالنه کوي. پروین بیبي وای چې مالی حیثیت ډیر کمزور دی، خپل کور شته خو د ګټ وټ لپاره ورکړه څوک ناری نه نشته.
تی کله چې و میاشت شوي ماشوم کینی بس په دې وخت دوی خو سم دمي خو بیا هغه نروسته چې دی موږ کینه نو دوی نشي کیناسته د لیلا کپشازي نو متدا پته لګی چې را ده مازور پاس پتا نو مسره ګرځما او د شپمر پاس بسره منډي واخا او د ورځې مر سره منډي واخا چې دوی باندې سختی نو پام سختی تمام سختی بیگم د ماشوم یو بل سزا تا باندې بس پدې له باندې مې وته نه نه ته تیار شو ان شاء الله پاک او سو کوم دا چې زه یو ازې ما د نور مې دازې من نور د ماشوم باندې و زل لاس رښتنه نو خصم نشته.
د پروین بیبي دولونه دي چې یو لوري په خپل لیورزي اسلم خان واده شوی و او د اسلم خان شپک بچی دي چې درې زامن او درې لورګان دي. درې وړه زامن او یو لوري د وجود په ټولو اندامونو مازور شوی او سلور میشت وړاندې اسلم خان د زړه د ناروغي له وجې مړ شو او پروین بیبي ته خپل کونډه او سلور بچی یتیمان پرې خودل.
که چې کور کې اوس یو نارینه نه نو ګټه به کم ځای نه راشي نو مازوران دي نو په دې سکه دوی خو ناسي بس پراکته ناسي مخکې خو چې پلار به اونو کوچې دوی بس شي زیات که هغه به چې کودار دی نو خوچې دوی ولا را پیدا کم ځکه چې دوی داسې نیمګړي دي او زما به بیا پړه ارمان چې دوی سبا اوس دې نو اوس موږ بس سلور کو وخت تېرو به نو خو یا اکسیدن غواړي نو نورم غواړي گاډیم غواړي ښه گاډی اوس وایي چې موږ لرې خدای پاک داسې ښه گاډی راکړي دوی له نمبر دی ما دغه گاډی نوم هم در راځي اخره پړه ارمان چې موږ هم اسکول لرلو
د دغه مزورانو د دوایانو خرڅ روزانه 2800 روپۍ دی او پروین بیبي وایي چې هغه قرضونه کوي او ځینې مالداران ورته تر خپله وسه خیراتونه هم ورکوي
او 2000 روپۍ د دوی مازیګر د مازیګر دوی له ستنې لګي خو خره چې د مور چل زده کړو چې دوی ته دا ستنې د هغه لګي کوچرې نو موږ به څوک راتله هر وخت به موږ د چا مینات کوو چې ته موږ ډاکټر راشي چې دوی له ستنې ولګي موږ ډېر زیات خفه یو زه شپه ورځې په دې سوچ کې هم ناست یم زما سوجم خراب شي دوی ته ځکه چې زه اوس کور کې زما زوی نشته دی بل داسې څوک اتره وسیله نشته دی څوک په دې خلکو پسې څه کوي
پروین بیبي وایي چې د هغې مزورن وسي او یوان وسی ډېر خواهش لري چې ګن سکول ته لاړ شي خو د دې پوهې نه چې نو وسي یې له کټه پاڅېدی هم نه شي پروین بیبي د خیراتي ادارو او مالدارانو نه غوښتل چې باید د مزورن وسو تر د ژوند پورې ورسره مالي مرستې وکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر